السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو پخپرونه کې مونږ هرکلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنځیرونه لري. خوول خبرونه له بشیر کوخه.
د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي چې که د الکترونیک ووټنګ مشینونو په اړه بل منظور شي نو دوی به له راتلونکو انتخاباتو بایکاټ وکړي. د تحریک انصاف حکومت پر ضد جوړ شوي پاکستان جمهوري غورځنګ په کوټه کې د جلسې اعلان کړی دی. فیسبوک وایي د هغو پاکستاني هکرانو اکاونټونه یې بند کړي چې د افغانستان د سقوط په وخت کې د ځینو افغان چارواکو وګړو اکاونټونه هک کړل. نن د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ په شریکه غونډه کې د انتخاباتو اصلاحاتو او الکترونیک ووټنګ مشینونو په بلنو رای اچول کېدلې، خو د اپوزیشن تر احتجاجي غبرګون وروسته د سپیکر لخوا دا چاره وځنډول شوه. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل که دا بلنه منظور شي نو دوی به د 2023 کال د ټاکنو بایکاټ وکړي. هغه زیاته کړه چې په پارلمان کې الکترونیک مشینونه موجود دي مګر کار نه کوي نو په ټول پاکستان کې به یې څنګه وکړي. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف وویل چې پر دې بلنو دوی سره مشوره نه شوی او دا به درغلیو ته قانوني لاره جوړه کړي. خو د حکومت په استازیتوب شاه محمود قریشي وویل چې د انتخاباتو اصلاحات او الکترونیک مشینونو په اړه قوانین به د رای اچولو په وخت د درغلیو مخه ونیسي. د کورمې به کور شو خلکو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې ده. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته ناستو دې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی ټول بې کوره شوي خلک دې په عزت واپس کړي. په دوی کې ناست ملک ثواب خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته د دوی له بحالۍ مخکې په کورمو کې ترقیتي کارونه هم کول پکار دي.
لکه څنګه نورې متاثرینو ته پیکر وکړو د سیدو متا پیکر وکړي. وزیرستان بې جاوړ مامند وغیره مو دې کورمې اوسېدونی چې متا هغه پیکر وکړي خپل حقوق دورا کړي. د دوه نیم درې کاله کېږي راشنې مونه بند کړو په کومې واجې بند کړی مو واورو دا څه کاغذات مال کې مو بحال یو لیکن بحال یو نه یو.
د کورمې ځینې خلک په 2008 کال کې له فرقې ځو شخړو څخه د خبرو پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شوي وو. حکومت په تیر وخت کې ویلي چې ډېری دا خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او د ځینو نورو په بحالۍ کار روان دي. د پاکستان جمهوري غورځنګ د تحریک انصاف حکومت په ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو نن په کوټه کې جلسه کړي. د دې غورځنګ او جمعیت علماء الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون خبرولان ته وویل چې د عمران خان د حکومت په مهال ګراني ډېره شوې او اقتصاد خراب شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي. په تر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنې کړي خو تحریک انصاف رد کړي دي. بلخو پرون وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې خبرولان ته وویل چې اپوزیشن د خپل سیاست ښودلو لپاره بې بنیاده غوښتنې کوي خو دی به یې هېڅکله ونه مني. ټولنیزې رسنۍ فیسبوک ویلي دا کالي دغو هکرانو په ضد ګامونه اخیستي چې له پاکستان څخه د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول او د هغوی اکاونټونه یې هکول. روټرز خبري اجازه د نومبر په 14 د دې شرکت د چارواکو له خولې وویل چې د اپریل له میاشتې تر اګست پورې د ځینو افغانانو پر اکاونټونو بریدونه شوي وو خو د شوي نقصان اندازه معلومه نه ده. په همدې مهال کې د طالبان لخوا په افغانستان کې بریدونو ته هم زور ورکړل شو چې د اګست په 15 د محمد اشرف غنی د حکومت په چاپه کولو تمام شو. د آذربایجان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د ارمینیا سره په نښتو کې و عسکر وژل شوي او لس زخمیان دي. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر په 14 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا مرګ ژوبله پرون په شوو نښتو کې رامنځته شوې. بلخوا د ارمینیا دفاع وزارت ویلي چې آذربایجان یې 13 سرتیري نیولي، 4 یې له درکه دي او 1 یې وژل شوی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ بورډ او په دغه هیواد کې د کرکټ د څارنې لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی د نومبر په 18 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د دې شورا مرستیال مشر عمران خواجه په مشرۍ د کمیټه به په افغانستان کې د حکومت تر بدلون وروسته پر افغان کرکټ نظر ساتي. د شورا زیاته کړې چې کرکټ د افغانستان لپاره ویاړمن پرمختګ او د مثبت اغیز نوم دی نو ځکه یې ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې بیان کې د آی سی سی د مشر ګریګ بریس له خولې ویل شوې چې په افغانستان کې د نارینه کرکټ د پیاوړي کولو او ښځینه کرکټ رامنځته کولو لپاره نوې حکومت سره د افغان کرکټ بورډ د کوښښونو ملاتړ کوي. بریس زیاته کړې چې په دې شورا کې د بشپړ غړي په توګه د افغانستان حیثیت ساتلو لپاره کار کوي خو په دغه هیواد کې به د کرکټ اړوند پرمختګونه له نږدې څاري او د رامنځته کېدونکو بدلونونو په رڼا کې به فیصلې کوي. یاد دې وي چې طالبانو د اګست په 15 کابل کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان منتخب او جمهوریت حکومت په زیاده واکمنۍ واګې په خپل لاسونو کې اخیستې او په خزینه لوبوي بندیز لګولې. او تر دې مهال د مشاهده لري خبر.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر تا وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان ولسمشر عارف الوی نن د پارلمان ګډه غونډه را بلل ده چې دا وخت روانه ده. په دغه راغوښتل شوی د پارلماني اونډه کې د ووټونو کارولو لپاره د برېښنایي ماشینونو استعمال په اړه د بل پاک لر رائے ځنډول شوی دی. د دې غوښتنه د پارلماني چارو مشیر بابر روان په غوښتنه او سول اپوزیشن سره پرې سلا مشورې وشي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال ګوهر مسعود ناورو چې لږ سات مخ کې راسه خبري کړې وي.
دا اوس د پارلمان په ګډه غونډه روانه ده. د قانون اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې په دې اسمبلی کې نن ټول 23 پورې مختلف بلونه پیش کیږي. هغه کې چې کوم مهم بلونه دي هغه د الکترونیک ووټنګ مشین بل دی او د اوورسیز چې کوم پاکستانیان دي د هغه حواله د ووټنګ حواله سره بل دی او بل د کلبوشن یادو حواله سره چې هغه ته د هایکورت اجازه ورکړي دي. تدریس نور ډیر مهم بلونه دي. په دې کې دا یو بل چې کوم د الکترونیک ووټنګ مشین دی دا بل باندې مشیر چې کوم پارلماني امور دی بابر اوان هغه سپیکر کوم اسمبلی ته درخواست وکړي چې اپوزیشن په دې باندې تاسو سره مشوره کول غواړي. نن دا بل تاسو مؤخر کړئ نو هغه دا بل مؤخر خبر ادا چې داراتلین کې انتخابات په پاکستان کې د الکترونیک مشین په بنیاد باندې کیږي. په هغه باندې د اپوزیشن او د الیکشن کمیشن هم ته اعتراضات دي چې دغه بل په بنیاد باندې به د دانګلی او د بنمړی په کې ډیر زیات سانس دي. په دې بنیاد باندې دا بل فلحال مؤخر کړل په قومي اسمبلی کې. خو په بل طرف باندې په دې غونډه کې د چکم د پارلمان ګډه غونډه ده دا روانه ده او اوس په دې وخت باندې ډیر شور شرابه هم پکې روانه ده. غونډه ته د اپوزیشن مشر میا شبا شریف په خپل خبرو کې وویل چې نن د پاکستان د راتور ورځ ده او په دې کې داسې قانون راوړل کیږي چې هغه د پاکستان د عوام د حقوقو او د دې د خیالاتو د خواهشاتو برخلاف دي. حکومت دا وایي چې دا بلونه د پاکستان د عوام لپاره د فائدې ذریعه ده. دا غونډه په دولس بجې باندې شروع کېدونکې وه خو حکومت او د دې اتحادیان او په بل طرف باندې اپوزیشن ګوندونو خپل مشاورت کوله یو بل سره سلا مشوره کوله. اپوزیشن دا کوشش کوي چې دا بلونه پاس نشي او په بل طرف د حکومت دا کوشش کوي چې دا بلونه پاس کړي. په دې باندې مشورې کړي.
پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا جمهوری غورځنګ پی ډی ایم په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانه خلاف یو لاریون او جلسه کیږي. تر دې مخکې پرون د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په کوټه کې ویل چې د حکومت تناسم پالیسیو لقبل په ملک کې ګرانی زیاته شویدا. ملخوا حکومت وای چې پنړیواله کچ د ګرانه اثرات په پاکستان هم دی. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل چې نن د پارلمان غډې غونډه ته د حکومت اتحادي واړه سیاسي ګوندونه په زور راوستل کیږي چې دا رنګ د انتخاباتو اصلاحاتي بل او نورو بلونو منزورولو لپاره د حکومت پر حق کې رائے واچوي. قسم نو موړي د دې کار تور د پاکستان په ادارو پورې کړ خو د پاکستان پوز په سیاست کې د لاس لرلو تورونه په وار وار رد کړی دي. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبریاله یوب ترين پر رپورت کې اورو.
د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم تر سوري لاندې بیانن په کوټه کې یو لاریون د ایوب لوبغالي سره وزي او د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته به پراکی چوک باندې په یو جلسه کې بدل سي. و دې جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزي، شاید خاقان عباسی او ډاکټر مالک په ګډون نور مشران په ملک کې د ګرانۍ په ضد ویناوي کوي. د دې څخه لمخه تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د مرکزی حکومت لخوا هر ورځ پر اولس باندې د ګرانۍ او ټیکسو غرونه رایل کیږي چې له امله اولس اوس و دوه وخت ډوډۍ ته حیران پاتې دی. د نوموړي په وینا چې د اسلام آباد جلي حکومت د پارلمان په ګډ اجلاس کې اتحادي جماعتونه په زوره وراوستلو ته اړ باسي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي کوچنی جماعتونه کوم چې د حکومت اتحادیان دي هغه ریاستي ادارې په دباو کې راولي او نه یوازې غاړه ورپېچي بلکې پر غاړه ګوټ هم ایږدي او دوی و دې ته اړ باسي چې د قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو خو نن یو ځل بیا د حکومت له وجې د ادارو غیر جانبداري ته زیان رسیږي. مولانا فضل الرحمن پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې ټول قوانین د 19 نومبر څخه لمخه و پارلیمان ته راوړل کیږي.
سب کچھ 19 نومبر سے پہلے پہلے کرنا ہے.
مولانا فضل الرحمن وای کوم مجبوری ده چې حکومت ارڅه د 19 نومبر څخه لمخه کول غواړي. دا د دې خبرې اشاره ده چې یو ادارې یا هم یو کس سره لوسو دي کوم چې ناوړه لاسوهنه ده او ګیله کول زموږ حق دی، لیکن بیا هم موږ عیني او قانوني لاره خپل او پی ڈی ایم به د دې قانونو نه هیواز جاج اخلي، بلکې د دې په ضد به وستر عدالت ته هم ولاړ سي. د پی ڈی ایم مشر دا هم وویل چې د تیرو درو کلو څخه مرکزی حکومت نه چلیږي، بلکې هغه چلول کیږي. په قومي اسمبلی او سینټ کې دننه به د حالاتو سره سم خپلې فیصلې کوو، ځکه چې په قومي اسمبلی کې حکومت په زور اکثریت ترلاسه کړی دی او دا هم اطلاع ده چې د حزب اختلاف غړو ته و اسمبلی ته د نه ورتلو لپاره ویل کیږي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د دادلۍ د لارې راغلی حکومت داسې قانون سازي کوي چې په راتلونکي کې هم دغه جومات بیا په حکومت کې راسي، خو متحده اپوزیشن به هیڅکله و دغه ډول قوانینو ته حکومت نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په ملک کې د ګرانۍ په ضد به د کراچۍ او کوټې وروسته پی ڈی ایم پر غوښتنه باندې د نومبر په 16 نیټه په پېښور کې لویه جلسه کیږي. بلې خواته د حکومت له لوري د پی ڈی ایم دا تورونه په وار وار رد شوي دي او د حکومت زیاتره وزیرانو په وینا چې حزب اختلاف د خپلې درغلۍ یا کرپشن د پټولو په خاطر دغه ډول پروپاګنډا کوي. او خپل وزیر اعظم عمران خان هم د اوسنۍ ګرانۍ تور د مسلم لیگ پر پخواني حکومت پورې کړی دی. نوموړي دا خبره تیر مازګر په اسلام آباد کې د جیلم سړک یا موټر وی د پرانیستې پر مهال کړې ده او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته ګوته نیولې چې کله په یو ملک کې حکمران غل سي او پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه ملکي ګرانی خامخا راځي. دغه ډول د وزیر اعظم معاون خاص شهباز گل د پی ڈی ایم پر مشر مولانا فضل الرحمان باندې یو ځل بیا سختی نیوکې کړې دي او ویلي دي چې مولانا فضل الرحمان په سیاست کې د اصول او نظریه په نوم یو شی هم نه لري. د یوې شخصي ټی وی شبکې سره د منګل په ورځ په خبرو کې هغه زیاته کړه چې کرپشن یا درغلي په دې ګنګا کې مولانا هم لاسونه مینځلي دي. د شاغل گل په وینا چې اپوزیشن د خپلې درغلۍ د پټولو په خاطر د پی ڈی ایم د پلیټ فارم څخه پر ادارو باندې تنقید پیل کړی دی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 22 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 14,500، اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په پېښور کې پرون لا پاړه چینار به کور شو خلکو احتجاجي مظاهره کړي. دوی د پریس کلب ودانې مخې ته له سهار تر ماښام پورې ناستو. دوی غوښتل چې په عزت د دوی خپل سیمو ته واپس شي، د ړنګو کورونو او دکانونو معاوضه دې ورته ورکړل شي، د اعتماد بحالېدو لپاره د ځمکو په سر لانجې دې ختم کړل شي، او بل دا چې غټه وسله د علاقې راټول کړل شي. بلخوا چارواکي وایي د پاړه چینار متاثرین واپس کول غواړي، خو که هغوی ورسره راضي شي. د تحریک اورکزی رپورټ کې نور معلومات دي.
مو په دغه تمه یو، دغه امید سره یو چې مو ډیره برداشت کړه، نور مو برداشت نشته.
دا فریاد د نهې پرس په پېښور کې احتجاجي غونډې ته د پاړه چینار یو متاثره کس کوي. ته 12 کال وړاندې له یاد علاقې د فرقایز نه خطو لکبله وتلې دي. په هغه علاقې کې دغه شان 200 کورنۍ او نور هم خپل کورونه پرېښودلې. پرون د علاقې یو شمېر بیکوره خلک د پېښور پرس کلب ودانې مخې ته راغون شي ول چې هغلته د حکومت پراوی خپل خپګان خودلو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک ثواب خان مشال لډیو ته وایي حکومتي نورس چې له بهر ملکونو راغلي امداد هم ور باندې بند کړی دی.
لکه څنګه نوري متاثرینو ته پیکرو کو د سیدو متا پیکرو کی وزیرستان پہ جاوڑ مامان وغیرہ مودی کرمی اسی دنیا پڑا چنار اسی دنیا سے متا کا پی کرو کی خپل حقوق دورا کی ددونیم دری کولا کی گی راشنی مونا باند کرو پکمی واجی باند کرے مو وورو دا چا کغازات مال کی مو بحال یو لیکن بحال یو نیو
پا کرما کے پر 2008 کال بکور شوی دا پڑا چنار متاثرین دا وقت دا ملک پا مختلف سیمو کی جوان کوی دا سیمی متاثرینو تا دا زائی انتظامی لخوا سو واری اویل شوال چی خپل کرنو تراشے خو حقوی تر انکاری دی ملک تاولا مشال لڈیو توائی تر سوچ حکومت پا درنا وقت دا واپسی لپارا انتظامو نکڑی رنگو کرونو او دکانونو موائزہ ور نکڑی اعتماد بحال دولا پارا موجود دزمکو تنازعی ختم نکڑی اولا علاقے غٹا اسلحہ نوی رغنڈ کڑی خپل کرونو تا نا واپس کی گی
دا پارشنار کی کم امنیت تا خطرہ دے حالت کم غدی دا اسلحی پرتی دی تغا انسانی انسانانو تا خطرناک دی انسانی ماحول تا خطرناک دی حکومت ریٹ تا یو قسم خطرہ دی نغا اسلحی دا ٹولی گرلی شی
بلخوا پا دا غڑا دا کرم انتظام مشر ڈاکٹر افاق وزیر تر انکار رستا مگ دا کامی سملی قڑے ساجد حسین توری سرا خبر اکڑے نو حقا ویل دا منی چی دڑنگ کور پا سر دری لکر روپے موائزہ دیر کم دا خو حقا هم دومرا مقرر شیوا او زیاده کړه د زمکو او نور تنازعی ختمول د دوی په ترجیحاتو کې دي ولی چې د سیمی امن ته واقعي ورنه خطر ده هغه دا هم ویل په سیمه کې څوک بخپله اسلحه ورکولو ته تیار نشي ولی چې دا وخت هغلته اډ ګیټ مختلفې خطرې موجود دي خو بیا هم څوک دی یاره نه محسوسوي ځکه چې هر څه معلوم دي او تر حکومت واک لاندې دي په 2008 کال کې د مری پر سیمه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوی وه چې پکې له سیمو بېکوره شوي خلک د آبادولو خبره شوي خو په 2011 کال کې دا تر عملي کېدو باوجود لا هم د پړه چنار متاثرین خپلو کورونو ته ندی ور وستل شوی تاریک ورک سے مشال ریڈیو پیخبر
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کبی
اوہو دا او پاس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے ALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلتا پټول ضلع کې د ویلج او نیب
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یو بخې یو تکنیکی ستونزه وه د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان په خیبر ضلع کې هم د بلدیاتي ازایي حکومتونو د انتخاباتو لپاره هلې سلې روانې دي او یونین کونسل او تحصیل کونسلونو لپاره په سلګونو کسانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي دا چې د انتخاب نه پس به د یونین کونسل غړو او د تحصیل چیرمن ذمهواري څوک وي او اوس ولس لپاره به کم کارونه ترسره کیږي په دې اړه نور تفصیل له سیمینه مشال ریڈیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورٹ کې اورو
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلتا پټول ضلع کې د ویلج او نیبر هوټ کونسل دی او زر او دوه دیرش سیټونو لپاره 2026 بیا امیدوارانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي او د جمرود باډي او لنډ کوتل تحصیل چیرمن د دریو او دوه لپاره 15 امیدواران رامخته شوي د نومبر په دروشتمه نیټه به حتمی فیرستونه جاری شي دا چې ویلج او نیبر هوټ کونسل غړو د تحصیل چیرمن سره به د پرمختیایي کارونو په اړه څومره اختیارات وي او څه ذمهواري به ترسره کوي په دې هکله د لوکل ګورنمنټ یا د ځایي حکومتونو د ریفارمز ادارې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي
چې کوم ډانچه په ضلع په سطح به مخکې په ضلع سطح به یو کونسل یا ضلع ناظم او هغه دې ځل نشته دې ځل تحصیل کونسل او دا غیر مشر تحصیل چیرمن به او دغه شانتې ویلج کونسل او نیبرهود کونسل بی چې داغی کم مشر چی اغوام چیرمینی او دغه چیرمین با دا تحصیل کونسل ممبر هم بی دا دی کار بنیادی طور بانده دایی چی ویلیج کونسل او نیبرهود کونسل یو وڑا ستا بانده دانچه بی پایی که با شپگ یا او ممبرانی یو با پاکی چیرمین وی او دوی با دا علاقه دا فلا و بهبود دا وڑا وڑا کارونه کهی او دی تا با ترکیاتی فند که یعنی چی کم 30% فند با دی تا ملاویگی او دی با دا غبا شانته دا وڑا وڑا کارونه یعنی کوسی جوڑول دا بو مسالی حال کلو پا وڑا ستا بانده نور تاسی سهولتون خلکو تا ورکول بی تحصیل چیرمین چی کم دی اغا با د تحصیل کونسل مشری هغه به تحصیل په سطح باندې چې کومې غټې مسلې وي د هغوی په خپل یو فنډ استعمالوي او دغه شانتې غټې غټې مسلې به دوی په دې لیول باندې هواروي.
په خیبر کې د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی هم د ځایي حکومتونو د کار په اړه راسره خپل معلومات شریک کړل.
په هغې کې به پرایمري 9 تر سیکنډري پورې تعلیم شامل دی، سماجي بهبود چې کوم د زنانه او د ماشومانو دپاره کوم د هغوی د خدمات دي هغه به ورکولی کیږي. کیلونا او د عمرو نوجوان چې کوم یوت ته د هغوی دپاره به مختلف قسمه ایونټس کې دي او دغه شانتې د کیلونو ټورنمنټس چې دي یا ګالاز دي یا ډفرنټ چې کوم فیسټیولس دي هغه به د هغوی نکات کوي او دغه شانتې چې کوم زرعي یا مال مویشي دي د هغوی ماهیګیري ده او دغه شانتې نورې چې کوم متعلقه ادارې دي هغوی سره به معلومات هم شیر کوي او د هغوی سره به کار هم کوي. د بهبودي آبادۍ دپاره به په دغه تحصیل کونسل کې او خپل خدمات ورکړي. په بلدیاتي خدمات کې باغ د سکلو د اوبو په رحمي په کلو کې چې کوم ګلې دي هغه به پخی، چې کوم سټریټ لایټس دي په هغې چې کوم خلک په کوڅو کې کوم لایټنګ دی د هغې انتظام به کوي، د نکاسي آب انتظام به کوي، چې کوم ډرینیج دی د هغې سیستم به جوړوي، نالې به جوړوي، پخی به او فوټ پاتونو باندې به کار کیږي، مارکیټونو تعمیر او د هغوی د ښکلا دپاره او همدغه سره سره د صفایې خیال به هم ساتلی شي او دغه چې کوم تحصیل کونسل دی دا به ټاون پلاننګ هم کوي.
د لنډ کوتل ځینې سیاسي او مدني فعالانو په قبایلي ضلعو کې د بلدیت تیا ځای حکومتونو هرکلی کړی او دوی را سره خپل احساسات صداسې شریکوي.
ما نوم شاید خان شینواری ده. بالکل دیته زه خوشایند وایم چې پاکستان په تاریخ کې په قبایلو کې اول ځل پورټنګ سیستم باندې لوکل گورنمنت الیکشن به کیږي. دا د ترقۍ آغاز ده.
ما نامه نصرت الله شینواری از ډېرې مسلې زونږ بده کوم ته خو لکه نو ډېر داسې خلک چې هغه غریب وي او هغه څه وس وغیره نه نو حکومت په تر باندې هغه له څه وظیفه وغیره رئیسل.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي دا بلدیتي انتخابات په دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شي، یعنی په دې کې ملکانډ، باجوړ، مردان، سوابی، پېښور، نوخار، کوهاټ، کارک، ډی ای خان، بنو، ټانک، هری پور، خیبر، مومند، چارسده، هنگو او لکی مروت ضلع شامل دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. په قبایلي ضلعو کې یو شمېر کسان وایي چې د تیرو څو کلونو نه شناختي کارډونه بلاک دي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو یوې غیر دولتي امریکایي ادارې کوډا سټوري په خپل یو رپورټ کې دعوه کړې چې دا مهال نادرا په زرګونو شناختي کارډونه بلاک کړي دي چې پکې ګڼ شمېر پښتانه دي. په 2018 کې د شناختي کارډونو د اجرا کمی ادارې په کمی اسمبلی کې جمع شوي رپورټ کې ویلو چې سدپاسه 3.5 لک شناختي کارډونه بلاک کړي، سدپاسه 2 لک پکې پښتانه وو. کال د مئی په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ویلیو چې نادرا د شناختی کارډونو د بلاک کولو اختیار نه لري، خو دغه اداره وایي چې د شناختی کارډونو بلاک کول یې په عدالتي احکاماتو کړی دي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
سلور کال وشو د کورمی قبایلی دلی د پاړه چینار د اکبر سرای اوسیدونکو کې شپږ 50 کلن خیرګل د خپل بند شوي شناختی کارډ د خلاصولو لپاره د پاکستان هرې متعلقه ادارې ته ولاړو، خو تر دا مهال یې شناختی کارډ بند دی. د نومبر په 14 د مشال ریډیو سره په خبرو کې خیرګل وویل، قام لرم، قبیله لرم او پلار په نیکه د کورمی اوسیدونکو یم، خو چارواکي نه مني او د ټولې کورنۍ شناختی کارډ می بند دی.
تا پته مو ته نه لګیږي چې دا ولې بلاک دی؟
او نور چې غده مو بچي او د ما کور والا زما دا بلاک شوی دی ورور وریادونه وریری اکلاو دی دی تقریبا چار سال وکیگی او جینا رابطه میکردی دی جی ایتیت مکمل شوی دی کل دستکتونا مکمل شوی دی زکلیر شوی دی جی ایتینا ادارونا آئی بینا آئی ساینا دی طول کلیرنس ورکردی تقریب ہو سر جی دا دی چی مو بچی دی او کالیجونو تا تی یونسیانو تا تی او کارت تضررات لری ما
خیرگل نه دی چې د سلورو کالونه د ستونزو سره مخ دی. په 2013 میلادي کال کې په قومي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پارلماني غړي عبدالقهار ودان د بلاک شوو شناختي کارډونو د کره شمېرې او وجوهاتو په اړه په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی و. د داخله چارو د وزارت چارواکو په قومي اسمبلی کې په رسمي ځواب کې ویلي ول چې هغه وخت په پاکستان کې د نادرا ادارې 3,45,500 او 90 شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې 2,10,000 او و پکې پښتانه وو. د نومبر په 14 مشال لیدو سره په خبرو کې پخوانی پارلماني غړي عبدالقهار ودان وویل چې دا شمیرې یوازې د کورنیو د سربراهانو دي خو په مجموعي توګه د 15,00,000 نه د زیاتو پښتنو شناختی کارډونه بلاک دي.
لیکن دا دی ایلین دا کریو چی دا غیر خارجی و خارجی خلق دی ایلین دی او یو لک اتیاز در بیا دی دا کریو چی دا انکواری لان دی بو دا بلا کریو پا انکواری پیونو دی دا پار بیا مست قانون وزا که یو خدا وزا که چی دا درا پا قانون چی شناخکار بلا چی دی دا نستا دو لیازا شناخکارون و طول خلاص او دویم خبر داو چی آغا ایلین و آغا مر راو سل باغم سسپیکتیک تو آچول چی آغا بانجی با یو کمیتی مر جون کل چې هغه د ډیسیانو په ټولو ډیسیانو ته موږ واستول چې هر ډیسی به د هغه ډسټرکټ دی هغه به کمیټې هغه به د دې ویریفیکیشن کوي چې بیا شناخادونه بلاک کوي او سسپیکټ کوي او کمیټیانې نه کوي
د نړیوالو خبریالانو یوې غیر دولتي امریکایي ادارې کوډا ستوري د نومبر په 3 په خپل یو راپور کې ویلي چې د عدالتي حکم باوجود اوس هم د نادرا ادارې په زرګونو شناختي کارډونه بلاک کړي دي. د دغه راپور له مخه د بلاک شوو شناختي کارډونو 3.5% پښتانه دي. خو د نومبر په 14 مشال لیدو سره په خبرو کې د نادرا ادارې یو چارواکي فائق علي دغه راپور رد کړو خو مشال لیدو ته د شناختی کارت د بلاک کیدو او خلاصولو د طریقې کار پاړه وویل
کارت بلاک ان کے ہوتے ہیں جو
شناخت کارڈوں نہ دہو کسانو بلاک کیږي د چا پاړه چی نادرا سره دستاویزی ثبوتونه نوی یا شرکرا نصب نوی لکه د بیل کی پتوګه یو کس دی د هغه بنی کنوی د مور به پلار وی نکه به نوی نو کدا کم یو کس په شجره نسب کې د هغه او د پلار نفس د نکه پاړه رابطه ماته شي او یا ذکر نه وي یا لموش سره نکه رجسٹر نه وي نو داسې کسان د مشکوک کسانو په زمره کې راځي. په کوم کسانو چې د افغانانو شک دی هغه ته موږ یو شرط کېښي چې د 1900 کال نه مخکې څه سرکاري دستاویز یا ثبوت وړاندې کړي. دا دستاویز د مځکې اسناد کېدای شي. نور اسناد کارډ هم قبلو او په 1903 کال کې چې حکومت د کورونو کم راشن کارډ جاری کړی وو هغه هم قابل قبول دی.
د نادرا چارواکی فائق علی د مشال ریډیو د تکراری پښتنو باوجود د بلاک شو شناختی کارډونو تازه شمیره و نه خوده او دا داوی وکړه چې دا مهال څومره هم شناختی کارډونه ضبط شوي منسوخ شوي او یا بلاک شوي دي دغه ټولې کړنې په عدالتي حکم شوي دي. خو مشال ریډیو ته یو شمیر کسانو د نوم نه خوندلو په شرط وویل چې د هوی شناختی کارډونه د 13-15 کلونو نه بغیر د عدالتي حکم بلاک دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مسپخین 3:30 بجې او شوې لن خبرونه ل بشیر کوخناورو.
نن د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ په شریکه غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو او الکترونیکو ووټینګ مشینونو په بیلونو رای اچول کې دي. خو د اپوزیشن ته احتجاجي غبرګون وروسته د سپیکر لخوا دا چاره وځنډول شوه. سپیکر وویل چې په دې اړه به حکومتي غړي د اپوزیشن سره نور خبرې وکړي. بکور می بکور شو خلکو پرون په پیښور پریس کلب مخې ته په مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی ټول بکور شو خلک دې په عزت سره واپس شي. دا خلک په 2008 کال کې له فرقیزو شخړو څخه د خبرو په خاطر بېلابېلو سیمو ته کډه شوي. حکومت په تېرو وختونو کې ویلي وو چې په دوی کې اکثره خلک بیرته بهر کړي دي او د نورو لپاره هم کارونه. د پاکستان جمهوریت غورزنګ د تحریک انصاف حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو نن په کوټه کې د جلسې اعلان کړی دی. د دې غورزنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا عبدالرحمن کریم خبرلن کوي چې د افغانستان د حکومت پر مهال ګراني ډېره شوې او اقتصاد خراب شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو پرون د سمبت کې خبرونه سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان دا غوښتنه د دنیا د اوبلله اوردي. د آذربایجان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د ارمینیا سره پرون په نښتو کې 2 عسکر وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت نومبر په سیمو کې خبرپاڼه کې زیاته کړې چې دا مجبور له پرون په شو نښتو کې رامنځته شوی. بلکې د ارمینیا دفاع وزارت ویلي چې آذربایجان یې 14 سرتیري نیولي، 40 سرتیري یې له درکه دي او 9 یې وژل شوی دي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کرکټ بورډ او په دغه هیواد کې د کرکټ د څارنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د نومبر په 14 په یو خبرپاڼه کې چې د دې شورا مرستیال مشر ایمان خواجه کوم سره د کمیټې په افغانستان کې د حکومت تر بدلون وروسته پر افغان کرکټ نظر ساتي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواخ ترته وړاندې کړل. اوریدونکو، په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني حالت لامل د کتابونو بازار سوړ شوې دی. ډېر لیکوال لیرې خپل کتابونه نه چاپوي او غنو خبرندو یا ټولنو د خپل لګښتونو نه پوره کولو لکبل کاروبار تړلې دي. د کتابونو نه خبرېدل به د بیان ازادي سمره ټکنه کړي. په دې اړه د بشیر غواخ په کوربتو په مشال آنلاین خبرونه کې بحث شوې دي. د دې پروګرام وروسته بل اونۍ ځخ پرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. راځي چې دوانه پروګرامونه واورو.
مشال آنلاین
د بیان ازاده پاړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پرمختګ نږدې په ټپه ودرېدونکي دی چې په تیرو 60 کلونو کې کړی و. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې غږیږو چې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادي څومره ټکنۍ کوي. زه بشیر غواخ ساسي کوربه یم، تر پایا را سره اوسئ. اوریدونکو، که د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدلی وي نو درته معلومه شوې به وي چې د 13 اگست په 15 طالبان کابل ته ننوتل او د حکومت واګې یې په خپلو لاسونو کې واخیستې. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوي دي. په دوی کې د کتابونو او ورځپاڼو د چاپ هغه هم دی. د تیر جمهوري حکومت په مهال لیکوالانو ته فکری ازادي وا چې څه زړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه و چې څه چاپ کړي. اوس چې سخت دریزه طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې هسې نه چاپ کیدونکي شیانې دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خپرندوی ټولنې دانش پریس مشینونه ودرول او له تیرو 30 کلونو روان کاروبار سره یې مخه وکړه. یو انزور چې ډیرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوی دی انزور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولې او ورسره یې لیکلي دي چې په اوخلنو سرګو او ډک سره اعلان کوي چې د $80,000 پریس مشینونه په $15,000 پلوري. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
کتاب ته په تیرو شلو کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه، هغه نوره فکر نه کړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دې بیا هغسې یوه زمینه ورته برابره شي چې د چاپ صنعت دې هغسې وده وکړي او یا دې د کتاب لوستلو فرهنګ په هغه ډول باندې وده وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوی نظام راغی، تر اوسه پورې زه په خپله د خپلې خپرندوی ټولنې لخوا نه دا خبره کوم، هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې، په موږ حال نه دی اخیستی، نو موږ له مجبورۍ د دانش خپرندوی ټولنې د چاپخونې د لیلامولو اراده وکړله. موږ اصلا ماشینونه نه دي لیلام کړي، موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونې ارمان لیلام ته وړاندې کړل.
د مشال ریډیو اوریدونکو، دانش خپرندوی ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي. دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1980 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و. له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه. هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول، بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله. په دې توګه دوی تیارو ذهنونه رڼا کول. سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنې په جنگ ځپلي افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره.
دانش خپرندوی ټولنې په خپل دغه د یو پروژه ډیزاین کړی و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3000 کورنیو ته 1500 ویډیا کتابونه ویشل او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول او دوی ته دا ورښودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو له لارې خپل ژوند بڼه بدله کړئ، خپل ژور خپګانونه یا ډول ډول خپګانونه چې لرئ هغه له منځه یوسئ. متاسفانه چې موږ د هغې پروژې په بشپړ عملي کولو کې ونه توانېدلو، موږ یوازې د هغې یوه وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغې حال هم موږ ته بېرته راغی، په ځوانانو باندې ډېر زیات ښه اغېز کړی و. په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته یې حال راکړی ول چې دغسې په ژور خپګان باندې موږ اخته ولو، او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه، خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو د له وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بیرته موږ ته راغلل، حال یې راکړل، موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډېر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه سوی دی.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
او زه بشیر ګواک مو په مشال آنلاین خپرونه کې کوربایم. بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی. اوریدونکو، که جلال آباد ته تللي یاست نو پر لاره به مو لیدلي وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست. د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی. دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی. په جلال آباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي. تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندویه ټولنې دی. دا ټولنه په خپله هم کتابونه چاپوي. مالک یې نجیب مومند وایي د طالبانو پر اتک سره د نوو کتابونو خپرېدل ډېر کم شوی دي.
تیر په نسبت موږ په میاشت کې اوس یو کتاب هم نه چاپ کیږي. نور کله به داسې نارمل حالاتو کې موږ کم از کم کتابونه به چې موږ چاپ کول په میاشت کې موږ 15 کتابه چاپ کول. داسې میاشت پکې راغلی ده چې موږ پکې 15 کتاب هم چاپ کول، خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې موږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. او دا حال ځان ته زمونږ نه دی، دا تقریبا افغانستان کې څومره خپرندوی ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی. حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبعې تقریبا زیات پکې وتړل شولې، په کابل کې ډیر مشهور مشهور مطبعې وي چې هغه پکې وتړل شوې ځکه مطبوع د پاره قوي برق ضرورت دی چې کله برق نه نو بیا ورته قوي جنریټر لګېدلې نو هغه د پاره بیا د تیل وغیرہ دا شزونه برابرول او دې بازار ته په کتو سره هغه هیڅ امکان نه لري چې یو سړی مطبع شواروزو چلی یا په ورځ کې دولس ساعته وچلی او پاتې شو د کتابخانو یا د کتابونو د خرڅلاو په اړه نو کتابونو خرڅلاو څنګه چې مطبوع کار ولاړ دی داسې د کتابونو ولاړ دی ورسره
اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډیر پرمختګ کړی د نورو صنعتونو ترڅنګ پکې د چاپ صنعت هم ښه غوړېدلی او په ښار کې ګڼې کتابخانې شتون لري خو اوس هلته هم دا کاروبار مخ په بندېدو دی د خوست مطبعې مشر حاجي محمد کمین انوري مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې په تیر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه او علمي سیمینارونه به وو پراغتو مراسم به وو په ولایاتو کې مشاعرې وې غزلیز مخمونه به وو نو په دې کې به بینرونه چاپ کېدل لیکوالانو کتابونه چاپ کول شاعرانو همداشان نو اوس ورځ تر بلې د کتاب سره مینه کمیږي کوم محفلونه چې وو هغه بیرنګه کیږي بیرنګه شوي دي تر څنګ یې زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوي دي
اوریدونکو تاسو مشال آنلاین خبرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ کلی وی خو په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعې د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري لیکوال نعیم صدیق وایي ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی ټول کتاب پلورونکي ډیر مایوسه دي هغه څوک چې مخکې کتابونه به اخیستل مطالعه به یې کولی هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې دوی په کومه برخه کې دوی ځانونه وروزي لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې فوکس وکړي ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکری تغییر رامنځته
اوریدونکو د نو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی هغه وایي په خوابه د کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي دا به په ټولنه کې د مکالمي او مباحثي نشواله رامنځته کړي چې له وجې به ځوانان تور فکره لویږي
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د متعلمینو ماسینو په تیر به د ټولو ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده په ورستیو څو کلونو کې دا کتاب خپرونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت چې ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو نوو موضوعاتو باندې مخبل هر هفته یو کتاب اخسته چې ویل ولم او خپل هغه د کتاب لوستنې مطالعه ذوق و پالم اوس ډیر زما په شان ځوانان چې دغه ذوق ته پالل نه محروم دي دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده او هغه ځوانان چې غوښتلې کتاب ولولي مطالعه وکړي نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي معلومات واخلي دا هغوی لپاره ښه خبره نه ده ځکه هغوی د دغې معلوماتو نه اوس محرومه کیږي دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره ښه پایله نه لري او وطن مې یو قسم بیرته د تیاری خواته لاړ شي او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلومات او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بېخي بې برخې شي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو موږ د کتابونو د نه چاپېدا د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو له وایندانو سره خبرې وکړې خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 1 یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری کاروبارونه خراب شوي او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. اوس وخت شوی دی زموږ د اونیزې کلتوري خبرونې سازونه زنځیرونه. په وزیرستان کې جنگ جګړو او بېقرارۍ کې یو خوا ځایو لسته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، نو بل خوا یې د هغوی ټولنیز ژوند او کلتور اغېزمن کړی دی. نن په دې خبرونه کې د وزیرستان په هغه ولسي سندرو خبرې کوو چې د وخت تېرېدو، ترهګرۍ او بېکورۍ له کبله د ورکېدو له خطر سره مخ شوي دي. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي.
سلام شه شاهین بونیریم او تاسو ته په پښتونخوا کې د موسیقي او تخلیقي اظهار پاړه په دې ځنګړي خبرونه کې هرکلی ویم. نن په دې خبرونه کې د وزیرستان په هغه ولسی سندرو خبره کوو چې د وخت تېرېدو، بېقرارۍ، ترهګرۍ، بېکورۍ او متعلقه ادارو د بېغورۍ له کبله د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. کارپوهان وایي چې د سلیمان د غره په لمن کې د آبادو پښتنو قبیلو د موسیقي او سندرو یو خپل رنګ او آهنګ دی چې د دغه خاورې د ښایست، چاپیریال، ژوند جواک او ارمانونو څرګندونه پکې کیږي. لیکوال او څېړنکار ډاکټر محب وزیر وایي چې سیمه کې د ترهګرۍ او بېقرارۍ د راتګ نه وړاندې شاعري او موسیقي د تفریح او زده کړو یوه لویه وسیله وه، خوز د سیمې په ژوند جواک او هنري اظهار کې ډېر بدلونونه راغلي دي.
تیرو سلو 25 کالونو چې د ژوند نورې کمې شوبې باندې اغېز پرېوته دی، ظاهره خبره ده په هغې ټولو نه زیاتې زه وایم چې د دې سیمې په سندره او د دې سیمې په سندرغاړو پرېوته دی. دا د بده مرغه په داسې فرنټ دی ته ودرېدل چې یعنی خدای مکه همدغه د کفر او د اسلام او د ګناه او دغه تصور یې ورته وتړلو. په ودونو کې سندرې باندې بندیز ولګولی شو. هغه زنانه چې هغه د کور نه بهر په شوهوګې کور په چوکاټ چې تخته بهر نه دی اخی، نو هغه د خپل ورور یا د خپل وراره یا د خپل تربور په واده کې چېرته سندره قدرې وویله، نو هغه سندرې باندې بندیز ولګولو. نو اغیز دار اغیز چی کما دیش 25 دیر شکالو پا خواه چی کمی سندری ویل که دی، نو پا دی دیر شکالو پس چی کمی جیناکی مخی ترات لی پا ودونو که نو اغیز آغازالی سندری یاد نوی نوی سندری دوی اوری دلی نوی ریڈیو ٹی وی تیپ ریکارڈونا دا پی بند شویو.
مقصود مسید سیمه یو تعلیم یافته سندرغاړی او لیکوال دی. هغه وایي ډېرې سندرې چې د خپلو مشرانو نه اورېدلې وې اوس د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي. نوموړی زیاتوي چې په دې 13 کلونو کې یو نوی نسل مخې ته راغلی دی چې د هنر او موسیقې په میدان کې د خپل ستر میراث پاړه ډیر معلومات نه لري.
موږ سندرې دي اسپیشلی د زمونږ د وزیرستان د سیمې به زه خبره درته وکړم چې هغه موږ په ډېرې پخوا اورېدلې یا به چې زمونږ کومه تڼونه کېدل اتڼیزې غاړې چې کومې وې اسپیشلی چې موږ کوم براګه یا تڼ ورته وایو چې په هغه کې نرینه او ښځینه به په شریکه دوی دغه کېدل منه یا تڼ به یې کولو. نو په هغه کې ډېر سندرې داسې وي چې په ډېر په ماشومتوب کښې به ما اورېدلې خو بیا به زما نه هېرې شوې. نو هغه یو دغه هم بې کوره هم شولو مونږ هغه ناسته پاسته مو هم ورکه شوه. نو په هغه کښې بنیا نه ما چې کومې سندرې اورېدلې نو هغوی ته به بیا یاد وي. همدغسې دا مشرې چې نورې کومې ښځې وي نو هغوی نه هم اکثر ما هڅه کوله چې دوی نه زه وپوښتم چې ما ته سندرې وښایي فوکلور خدا دی چې هغه ډېر زیات اٹریکشن لري او یو قسم زموږ په نفسیاتو چاپ دي.
سړنکار ډاکټر محب وزیر زیاتوي چې په دې سندرو کې د دې سیمې کلتوري او ټولنیز تاریخ خوندي دی خو تر اوسه د حفاظت لپاره سنجیده هڅې نه دي شوې. نوموړی وایي جنگ کورونا او کلی وران کړي دي خو زوړ وزیرستان اوس هم په دې سندرو کې د خپل اصلي شکل سره موجود دی چې حفاظت ضروری دی.
دلته یو شی د لغات په ډېر مشهور وو. لغاتو کې به داسې کېدل چې دوه سندرغاړي به وو هغه به فلبدیحه سندرې به ویلې سرو کې به کېښودل یو کس به سرو کې کېښودو نو په هغه سرو کې باندې به نورو خلکو بندونه تړل لکه هغې کښې به خالص داسې ټوکې ټکالې کېدلې خاص کر د زنانو د طرف نه به چې کومې په ودونو کښې سندرې ویل کېدې نو هغه کښې به زیاتتر د مینې هغه اظهار زیات راتلو. تاریخي سندرې به هم په دغه وخت کښې د لغاتي شاعرانو به هم کولې چې کوم مینسونه به کېدل سندرغاړي به بوتلل شول نو هغې به لکه مثلا د حاجي میرز علي خان سندرې به ویلې د ملا پواندا سندرې به ویلې نارې به ورته ویلې اتڼ غاړې به ورته ویل کېدې نه د اتڼ چې خپلې چې کومې نارې دي هغې هیئت خوب ډېر ناشنا غوندې دی. اوس دغه سندرې چې د اتڼ د غاړې چې کومې دي دا بیخي په نن سبا هغه وخت کښې بیخي نشته دي بلکې زه وایم چې ډېر سندرغاړو ته هم نه دي یاد.
سندرغاړی مقصود مسید بیا وایي چې تر اوسه خواوشا سل ولسی سندرې راټولې کړې دي او هڅه کوي چې په کتابي بڼه هم خپور کړي او د نورو سندرغاړو په مرسته د سازونو سره هم وایي. نوموړی وایي باید په دغه اړه پښتانه منورین او حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارې راوړاندې شي او د وزیرستان د کلتور او تاریخ په دې اړه ښکار وکړي. هغه د ځینو سندرو ذکر سداسې کوي.
ما ته چې کومې یاد دي زمونږ په لهجه کې یوه ده سندره وه چې جانانه خوب مې زنګوي ستیوو څملي د کلي سپي مو غپاوي وده د کلي جانانه خوب مې زنګوي. یوه پکښې بله فوکلور وه چې ګودره ړنګ شې لیټې لیټې بیا په توش وټیټې لکه کوتارې په سیلینه بیا د کلي پیغلې. او یو پکښې بله هم وه چې د سرې زرې عامل دې په سینه دی خواږه جانانه وړ قدام دې زده دی. نو همدغسې په زرهاو سندرې شته دي او زه به دا ووایم چې ډېر زیاتې اوس موږ ما ته چې کومې یادې دي تقریبا په یو سل سندرې به وي چې ما لیکلې هم دي. نو اوس لګیا یم غواړم چې دا ټولې سندرې ریکارډ کړم او که زه یې نه شم کله هم ریکارډ کولی نو غواړم چې نورو سندرغاړو ته دا سندرې وسپارم. په هغه کښې اوس زمونږ دغه علاقایي ټکي چې کوم دي لکه ډېر ټکي داسې دي اکثر زه د ځوانانو نه پوښتنه وکړم چې تاسو په دې پوهېږي نو هغوی ته نه دي یاد. نو ډېرې بلا سندرې داسې شته دي چې زمونږ هغه ډېر ښه یو دغه هم دي پکښې هغه د هیسټري په ساینس کښې او تاسو اوریدل جاوید احمد خلم هڅه کوي ډېر سندري ریکارډ کړي دي پاګه کې سین ویلې ویلې په سین روګاډ شو یو لایې مخرو وړوا بدر چمولای کنه نام دې لیک لیک جادو دی وزیرستان لې جادو تقریبا کیو
اوردن کو دا آواز منگا دنن خبرونه چې د وزیرستان د ولسی سندرو او اغیتا په ورپېخو خطرو مو پکې خبرې وکړې. را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
ریڈیو دا